Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم. ستړی مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزای مو د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهارشنبه ده، د 1499 کال د لیندې شپږویشتمه، د 2020 کال د ډسمبر 14مه. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په 28 ولایتونو کې تر 2 میلیون ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. دا مو د سر موضوع د نور مهمې مسلې هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دی بورا لاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پېښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غور انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بلخوا په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په ټویټر کې لیکلي دې سفر کې به د دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 20 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. د دولت هیئت د نورو سلامشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقونو د خپلوا کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین وپیژندل سي، عدالت د قربانیان لپاره تامین سي او دا پیښې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دي.
د شنبې ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقونو خپلوا کمیسون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړي. تېر یکشنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند د بنسټ ډبره د دوشنبې په ورځ کې ښودل شوه. د والي ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم اداري ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالی وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2500 هکتاره ځمکه به ترې خړوب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانی ثبات د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیا هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکا یې په سیمه کې د سیاسي لوبې د پرمخ بیولو تور لګولی و. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره یې د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل وازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کېږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سهشنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پېښه داسې وخت کېږي چې په نیویورک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د زندانی ژورنالیستانو شمیر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 323 ژورنالیستان نیول شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، چټي منفي 4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 4، چټي منفي 1. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1، چټي منفي 15. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 6، چټي منفي 6. او جلال آباد اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 11، چټي 6.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالاتو په اړه اټکل واورید. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي افغان ماشومان له خوارزواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي.
په کاناډا کې د یو څېړنیز بنسټ راپور وایي د اوکراین هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د ایران څېړنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. په غزنی کې خزینه شاعرانو غونډه کړې ده.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
سړی چې فیسبوک ته یو ځله سر ورښکاره کړو نو حتماً یو څه وخت ضایع کوي، یعنی یو ست وخت دومره زر ضایع کوي داسې بیخي به پوه نه شي.
بیا مو هم سهار په خیر راځو. لومړی مطلب ته، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د افغانستان په 8 ولایتونو کې تر 2 میلیون ډیر ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټکنۍ کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 21 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارزواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څباندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارزاکی سره مخامخ دي، چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان هات خوارزاکی سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وچی کوله دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي، اړتیا وینو چې موږ 21 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاس راوړو ترڅو وش کوله دغه ماشومان ته خواړه او خدمات وړاندې کړو ترڅو وش کوله د دوی ستونزې ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سحر د کندهار د درېیمې ناحیې اوسیدونکي ده چې وایي کوچنۍ لور یې د 8 میاشتو ده، خو له 6 میاشتو راهیسې له خوارزواکۍ کړیږي.
لور می چې پیدا شوی تر دا اوسه پورې نسناستی ده، نشه کېږي چې ډاکټرانو ته بیایو د غم کوو، بیا هم نشه کېږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د دوو میاشتو په زادې خو څخه دا تر اوسه پورې نسناستی ده.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې کمیشنرې رازیې سیاد تېره میاشت په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو ترڅو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي او کاغذ خوارزواکي سره هات خوارزواکي سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید-19 راتک سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 20 ولایتو کې ماشومان د خوارزواکي سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارزواکي سره مخامخ دي. از منګه موخه دا ده چې په 2020 کال کې وشي کوله څه باندې 400,000 ماشومانو ته خواړه او خدمات چمتو کو.
که څه هم د خوارزواکۍ عمده علت بې وزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کیږي، خو ویل کیږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسیږي.
جوان طریقه پولیس او یو سمینی
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپګنوي منځنۍ صفه باندې خبرونه همدا شیبه اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره له احمد شیبر اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل نوې غاڼه کې په یو تروریستي بریټ کې د کابل د مرستيال والي د وژنې په اړه یو مطلب خبر کړی. محبوب الله محبي پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورځپاڼه لیکي محبي تر ټولو جګپړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبي داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلي ډیرای دا وژنې داسې کیږي چې بریت کوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نخلوي او بیا یې الوزوي. رسپانه په یو ورته بریت کې د غور د ولایتي شورا د مرستيال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. رسپانه زیاتوي سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حملې دوام لري. د پرونه یو وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه ده منلې، خو د حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خوره کړې او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. ورسپانه لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د څلوېښت کلنې جګړې او وینو بهولو له کبله ځوریږي د سولې راوستل دي. وال ستریت ژورنال په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې او د دې موافقې شرایطو ته هم اشاره کوي چې لمخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول افغانستان وځي، او په بدل کې طالبان باید تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. رسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړې او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. رسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقبو ته هم کتنه کړې او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نورې وینې وبهیږي. وال ستریت ژورنال هم دراز لیکي چې د دې خبرو ناکامي به له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
احمد تکالو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې لوستلې. په غزنی کې خزو د شعر او لنډ کیسې په ژبه له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په غزنی کې یو شمیر خزو دی وی غونډې په ترڅ کې د شعر او کیسې په ژبه له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف باندې دغه غونډه پرون جوړه کړې وه. دا غونډه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې لخوا چې د خزو برخه کې کار کوي یا یو این وومن په ملاتړ جوړه شوې وه. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات میرمنې راغونډې سوي. په دې کې شاعرانې د شعر مینوالي د لنډې کیسو لوستونکي د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شامل دي. دوی پر خپلو پړونو برسیره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي شعرونه او لنډې کیسې لولي. دلته د شاعرانو د شعر او لنډ کیسې له لوستلو سره نرمه او نازک موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډ کیسې په جبل شزو سره د تاوتریخوالي د غندنې ترڅنګ په کورنۍ او ټولنه کې له شزو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي. دغه غونډه د یو این وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالانی او د ښځو مدافعین وایي شعر او لنډ کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیات لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه پرېشي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلي. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوي ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې د له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا و چې د غزنی ولایت ټولو مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې شزو تلا هم د دوهم موجود پسترګه قتل کیږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصور دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلي. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي ژغ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډ کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پر راکمولو کې رول ترسره کولای شي. نفیزه صالح وایي دا ډیره خوږه پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده دا په ذهنیت باندې ډیر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لري ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده.
لغزنی باور سوگاوند ولایت پکتیکا ته هلته د پلتو د بند د جوړولو چارې پیل شوې دي. د پکتیکا چارواکي وایي په دغه بند باندې به چې په دریو کالو کې جوړ شي 1,340,000,000 افغانۍ لګښت وشي. احسان آریان او نور جزئیات.
د پکتیکا ولایت یو شمیر مدني فعالان او اوسیدونکي کالای وي خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلیدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلیدو څرک نه لیدل کیږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولاس یوازې د دې کار دی عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی دی، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یا د پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړ کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافونو مو دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلي پلاوي ته پخوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دا غبان چې نن موږ افتات کوو کدا لاس کله مکه جوړ شوی وای دا په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګودام او کندو ګیو د محلي ورګرونو د لوی رئیس امنه دا وختونه ده چې د دې ورس غاکتر زموږ ته ورور سوا.
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لوی خو بیروزګار کسانو ته کار پیدا کوي. لابل خو د پروژې له تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابل سیمو 3500 هکتار ازمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کاناډا کې د یو څیړنیز بنسټ راپور وایي د اوکراین هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه د ایران څیړنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په تیره جنوري میاشت کې د ایران د سپاهي پاسداران لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. اوس ویل شوي د پیښې په اړه د ایران په څیړنو کې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د رویټرز خبري اژانس په حواله صالح محمد صالح رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څیړنیز بنسټ راپور پرون سیشنبه په نه اویا مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څیړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې او پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څیړنو بهیر وڅاري. دی وایي د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه یې نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 1600 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په جلسو کې 3 تنه یې د کاناډا، 2 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلی چې الوتکه یې سهو ونمیشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 15 مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلول شخړې خطر زیات کړی و.
د مهمو خبرونو لنډیز، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ویلي په دې سفر کې به د دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکي مرګ جوبلي د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو د بند جوړولو چارې په ټکۍ روانې دي. د والي ویان غازی دانش آزادي راډیو ته وویل دغه بند به په 3 کې جوړ شي چې 1,340,000,000 افغانۍ لګښت پرې راځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. د اسرائیل د دفاع وزارت ویلي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له اندری باستونیتس د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوی. په بیلاروس کې بیلابیل خلک له زورونو سره مخ دي. 303 ژورنالیستان تر اوسه نیول شوي. تاسو له ازادي رادیو لند مهم خبرونه واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره او د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. په فیسبوک کې هم د خبرونو پراته وی. facebook.com/azadiradio مو آدرس دی. اوس هم د ژوند رنگونو لند پروګرام خبرو.
د ژوند رنگونه. نوم معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم.
خپل فیسبوک لری؟
لرم. فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
اره ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړ کنه اتمن یو څه وخت ضایع کوي. یعنی یو سات وخت دومره زای کی داس بخه بپوی نشه. کله قرانای څخه پښتنه وکړي چې پلانای چیرته دي څه کوي، نو اته چا خبره ده خبره بدرته وکړي چې بس هغه ده او فیسبوک ده. نه له خو خبرې غو نه له بده خبرې غو ناتمن بیکاره خلک چې بختیا ونه لري فیسبوک ته ډیر وخت ورکوي.
دیس کوم څوک باندې پیژنې چې خپل کار دی فیسبوک لپاره ورسته پاتې
دی؟ فیسبوک لپاره اول خو باید ځان پاره درته داس لمانه هم ډیر شوی دی چې د فیسبوک په خاطر ډیر کارونه رانه پاتې شوی. کنه بیا ورسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډیر زر سر ته ورسوم. نو زما په سر به نور ډیرای ځوانانې چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه تر پاتې.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوښتست.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کړم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجله مو واوریده بل پروګرام به سید سمي عباس وړاندې کړی مهرباني
تشکر